د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم، السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو. پاکستان له افغان پلاوی سره ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیت لپاره به ډېرې جدي هڅې وکړي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل وړاندې کړو، خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له افغانستان سره د جرمني د مرستو پر ژمنو ټینګار کوي. هغه افغان پلاوی چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و، پرون ماښام کابل ته ستون شو. او د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د اګست په 1 هند ته ولاړ سي. د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچنو اړیکو ښه کېدل یاد سوي دي. بشپړه خبرونه، د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له افغانستان سره د جرمني د مرستو پر ژمنو ټینګار وکړ. سابین سفرواس سرا په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد انیف اتمر سره د غونډې پر مهال دا خبره وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د ملي امنیت سلاکار ویاند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل،
نماینده ویژه کشور آلمان
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني نوې ټاکل شوی استازي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار جناب اتمر صاحب سره د لیدنې پر مهال له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو او مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال دا خبره هم وکړه چې د کابل او اسلام آباد د شو اړیکو پلوي کوي. د جرمني ځانګړي استازي دا خبره یو ورځ مخکې تر دې وکړه چې افغان پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. هغه افغان پلاوی چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و، پرون ماښام کابل ته ستون شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع وزیر، وزارت سرپرست او د ملي امنیت د ادارې مشر پرون پاکستان ته ولاړل، څو د اسلام آباد چارواکي د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي اقدام ته وهڅوي چې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې له افغانانو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو پرمختیایي ادارې یو اس ایډ د افغان ښځو د ظرفیتونو د لوړولو په مقصد له افغانستان سره د 38 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. یو اس ایډ د افغانستان د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدماتو له خپلواک کمیسیون سره تیره ورځ په کابل کې د دې مرستو تړون لاسلیک کړ. د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدماتو د ادارې په وینا، په دې پیسو به د 50 کلونو په مخه په مخه نږدې 3000 افغان ښځې چې له پوهنتونونو فارغه سوي وي وروزل سي چې څرنګه د یوې ادارې مشري وکړي. د امریکا د پوځ یو جنرال پرون ویلي چې اسلامي دولت سخت دریځه ډاله په افغانستان کې د ټیټي کچ فعالیت لري، خو یو لوی تهدید بدلېدای سي. په کابل کې له خپل دفتر څخه په پینډاګون کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال بریډ جنرال ویلسن شوفنر وویل، داعش چې په سوریه او عراق کې مځکې لاندې کړي، په افغانستان کې پر یوه ځای تر یوه سیمه په زیاتو ځایو کې د لوی کچې حملو توان نه لري. دغه امریکایي جنرال ویلي، موږ ته څرګندېږي چې د هغوی توان زیات شوی، خو هغه ځای ته لا نه دي رسېدلي چې د عراق یا سوریه په څیر پراخ عملیات وکړي. د افغانستان د شوز چارو وزیر دلبر نظری وایي، له شوز سره د امریکا د مرستو مناسب څارنې ته اړتیا ده. میرمن نظری پرون په پروان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل، موږ د دې مرستو څارنه کوو څو څرګنده سي چې هغه کسان چې له موږ سره قراردادونه کړي خپل کارونه سم ترسره کوي. د افغانستان د شوز چارو پر وزارت دا انتقاد کېږي چې فعالیت یې تر په څو لویو ښارونو پورې محدود کړي او په کلیوالو سیمو کې د شوز وضعیت ته چندانې پام نه کوي. د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کرنې پوهنځی او د لیلیه ودانۍ پرانیستل شوې. د دغو ودانیو د پرانیستلو په غونډه کې د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومن تېره ورځ په اسدآباد کې د کونړ د خلکو وړاندیزونه واورېدل او بیا یې له هغوی سره یو لړ ژمنې وکړې.
کما بودجه چې د لوړ زده کړو وزارت لري، واقعا موږ جدي ستونزې سره مخامخ
یو. بودجه ای که وزارت تحصیلات دارد واقعا ما را به مشکلات جدی روبرو ساخت.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون په 1409 اتیام لوریز کال کې پرانستل شو او اوس د دې پوهنتون په 500 پوهنځیو کې 4000 محصلان په زده کړو بوخت دي.
آزادي راډیو
اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د اګست په 1 هند ته ولاړ سي. د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچونو اړیکو ښه کېدل یاد سوي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیره میاشت په روسیه کې د غونډې پر مهال موافقه کړې وه چې د خبرو نوی پړاو به پیلوي. د دواړو مشرانو تر غونډې وروسته د کشمیر د لانجمنې سیمې پر سرحد کې څو ځله وسله والې نښتې سوي دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال اجیت دووال سره وګوري. پاکستانی پوځ اعلان وکړ چې شپږ وسلوال یې په اعدام محکوم کړل. دا کسان تیر کال د ډسمبر په 14مه په پېښور کې د پوځي ښوونځي په برید کې تورن سوي وو چې پوځي محکمې مجرم وپېژندل. په دې حمله کې 155 تنه وژل سوي وو چې اکثر یې ماشومان وو. پوځي محکمې اووم تورن په عمري حبس محکوم کړ. د البانیا یو وګړی چې له یوې تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له نیویارک پاکستان ته د تګ پر مهال ونیول سو، پرون په 14 کاله بند محکوم سو. دا سړی 1.5 کلن دی او په 2011 کال کې نیول سوی وو. د تیره میاشت اعتراف کړی چې له تروریستانو سره یې د همکارۍ هڅې کولې. امریکایي څارنوالانو ویلي چې دی به له بنده تر خوشي کېدو وروسته البانیا ته واستول سي. د امریکا په سنا کې دوه مهمو ډیموکراټانو او پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. له دې سره د امریکا په کانګرس کې د موافقې د پلوي کوونکو ډیموکراټانو شمیر 13 ته ورسید. د امریکا سنا 14 رای لري چې تر نیمایي زیات یې باید د موافقې ملاتړ وکړي. د امریکا کانګرس به راتلونکي میاشت له ایران سره د اټومي موافقې په اړه رای واچوي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداری ورکړی چې که موافقه رد کړي پریکړه به یې ویټو کړي. د اوکراین امنیتي ادارې یو نوی ویډیو خپره کړې ده چې پکښې یو روسي افسر ښکاري چې تیره میاشت د اوکراین په ختیځ کې نیول سوی وو. دغه عسکر له ولسمشر ولادیمیر پوټین څخه غواړي چې روغ رمټ خوشي سي. د اوکراین امنیتي ادارې دا کس د تورن ولادیمیر ستارکوف په نوم معرفي کړی دی. په هغه ویډیو کې چې د دوشنبې په ورځ خپره سوه، ستارکوف وایي: زه په یوه نه یو ډول غواړم چې وپېژندل سم. زه عسکر یم او هیله لرم چې له ما سره مرسته وسي چې بیرته له دې ځایه روسیې ته واستول سم. اوکراینی چارواکي وایي چې دغه روسي افسر اقرار کړی دی چې کله نیول کېده د روسیې له پوځ سره وو. او د چین په شمال ختیځ ښار تانجین کې نن د وروستیو چاودنو په اړه څېړنې پیل سوې. په تانجین کې د چهارشنبې په ماخوستن د کیمیاوي موادو په یوه ذخیره کې چاودنې وسوې چې 50 تنه پکښې ووژل سول او لږ تر لږه 900 تنه زخمیان سول. ویل کېږي چې د لږ تر لږه 170 زخمیانو روغتیایي حالت ډېر نازک دی. د چاودنو له ځایه دود پورته کېږي. ګڼ شمېر بار وړونکې بیړۍ چې د چاودنې ځای ته په نږدې بندر کې ولاړې وې تخریب سوي او ډېرې ودانۍ په خرابو بدلې سوي دي. د چین پولیسو ویلي چې د زیرمتون کې خطرناک کیمیاوي مواد لکه امونیم نایتریټ، پوتاشیم نایتریټ او کلسیم کاربایډ ذخیره سوي وو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو اوس په پاکستان ته د افغان پلاوي د سفر په اړه راپور راوخلو. پاکستان له افغان پلاوي سره ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیت لپاره به ډېرې جدي هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف ته پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سرتاج عزیز او یو شمېر نورو چارواکو سره تر لیدو وروسته تېره ورځ ناوخته کابل ته ستانه شول. افغان پلاوی درې ورځې وروسته تر دې پاکستان ته تللی و چې ولسمشر اشرف غني په ډېره تنده لهجه پر پاکستان انتقاد وکړ. له پاکستانه ذبیح الله شفق د دې پلاوی راپور راکوي.
پاکستانی رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان قاضي خلیل الله په حواله وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو او ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز له افغان پلاوي سره په لیدنه کې په کابل کې وروستي تروریستي بریدونه غندلي او همداراز دواړو خواوو د سولې د مذاکراتو پر ځنډېدل لړۍ هم خبرې کړې دي. کوسوم افغان چارواکو له تر دې دمه پاکستان د خپل سفر او لاسته راوړنو په اړه سنې دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې رسنیو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اغیزمنې او ګټورې وي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز افغان پلاوي ته ویلي، پاکستان له افغانستان سره د مثبتو او مخ په ودې اړیکو رامنځته کولو لپاره ژمن دی او همداراز چمتو دی چې د ټولو ستونزو په اورلو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور ولري او غوران کارو ته چې د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه کوي موقع ورنکړي. عزیز په سیمه کې د توریزم د ریښو ویستلو او ګډو ننګونو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو همکاریو او هڅو زور راوړی او همداراز د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې له پروسې سره د هر ډول ممکنه مرستو ډاډ ورکړی. که څه هم افغان چارواکي ویلي ول چې دغه افغان پلاوی به له پاکستاني مقاماتو سره د وروستۍ تر وروستۍ پیښو په اړه ځینې شواهد شریک کړي، خو پاکستاني چارواکو لا تر دې دمه په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د پاکستان یو دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی د هیواد ډان خبري اجانس ته ویلي، پاکستان افغان پلاوي ته ډاډ ورکړی چې که چیرې د کابل په وروستیو بریدونو کې د پاکستاني کړیو د لاس لرلو شواهد ترلاسه کړه، نو هرومرو به یې له کابل سره شریک کړي. پاکستانی رسنۍ همداراز وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سیمې افغانستان د سولې او ثبات او د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی.
پاکستان له افغان پلاوي سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل چې له افغان ورونو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړو او په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو، چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوي د مشر صلاح الدین رباني په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري وکړي او کار وکړي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ویان برکت الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به خپل دریځ په کابل کې له نورو چارواکو سره تر سلا مشورې وروسته اعلان کړي.
قرار است بعد از اینکه هیئت به افغانستان برگشت کنند سر موضوعاتی که مطرح شده در جلسه
تکل شویده چې کله پلاوی افغانستان ته ستون شي، پر هغو نتیجو چې اخیستل شوي دي په کابل کې غور وشي او بیا به یوه اعلامیه د افغانستان خلکو ته خپره شي. د همدې لپاره سفارت په داسې دریځ کې نه دی چې د دې خبرو اترو پر جزئیاتو له تاسو سره وشغی شي. تکل شویده چې په دې ارتباط افغان چارواکي نن خپل دریځ څرګند کړی او ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې ممکن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په یوه خبري غونډه کې برخه واخلي. که چېرته دا خبري غونډه وشوه، د ازادي راډیو له لارې به مو ترې خبر کړو. اوس هم ازادي د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام عمانیا صاحب وړاندې کوي.
د ازادي رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پروان خبرونه کې دروخه دانیال تریر پاړه رپورت.
خو مطلب دونې عشق او بلاده بسره یندلی اونټوب تر هده مینه تقریبا ما پچا کې نه دلدلې.
لسندرغاړي نغمې سره زموږ د همکار احمد تکل مرکه.
خو دا مخکې له دې نه چې زما زوم سي دا سندره راته جوړه کړه او په دغه یوه کمپوز زما لور رانه واخیستله.
لنډ حکایت او نور مطالب اورېدلی سئ. په پیل کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر د ارواښاد دانیال تریر په یاد غونډه وکړه. افغان ادبی بهیر په کابل کې د خپل ونیزو غونډو په ترڅ کې د 1994 کال د زمری د 12 منټې غونډه د کوټې د پښتو او اردو ژبې د ځوان شاعر او نقاد ارواښاد دانیال تریر یاد ته ځانګړې کړې وه. په غونډه کې د ارواښاد تریر روح ته د مغفرت دعا وشوه او د افغان ادبی بهیر غړي همایون هیواد د ښاغلي تریر د ژوند په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړ. ورپسې له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل جوړ شوی غږیز رپورټ ګډونوالو ته واورول شو چې پکې د ارواښاد تریر پر ادبي هڅو، آثارو او شخصي ژوند خبرې شوې وي. د افغان ادبي بهیر یو بل غړي نورګل شفق د دانیال تریر د شاعرۍ پر ځینو ځانګړنو خبرې وکړې او د هغه د شاعرۍ د بیان انداز نوی او ځانګړی وباله. خدای رنځور جانان را روغ کړي. دا د خبریال او لیکوال ښاغلي حبیب الرحمن تاثیر د لیکنو نوم و چې ښاغلي تریر د ژوند وروستۍ خاطرې پکې خوندي وې او د دواړو خواوو پر دولتي چارواکو نیوکې پکې شوې وې چې د تریر په درملنه کې نغړي کړي. همداراز عبدالحکیم همت، ایوب زی او جاوید اوربل د ښاغلي تریر ژباړل شوي شعرونه ولوستل. د افغان ادبي بهیر د دې غونډې مشر او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل ښکلي د ارواښاد تریر په اړه دا جوړه شوې غونډه وستایله او د داسې مناسبو غونډو جوړولې ضرورت وباله. افغان ادبي بهیر له تیرو نږدې شلو کلونو راهیسې د افغان لیکوالانو او شاعرانو یو ګډ بهیر دی چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ ځوانان روزلي. دا بهیر د مهاجرت په کلونو کې په پېښور کې رامنځته شو او اوس مهال د کابل په کتابخار کې د جمعې په ماسپښین خپلې اونیزې غونډې کوي. تېره چهارشنبه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په کابل کې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځله. د بختر اژانس د خبر لمخي په دې غونډه کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مینانو او رئیسانو، د ملي شورا یو شمېر وکیلانو، دولتي مسؤلینو او د ځوانانو د بېلابېلو بنسټونو استازو ګډون کړی و. په پیل کې د ولسمشر پیغام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو مینې پوهان یارې سعیدې مشګار مستفوي ولوستو. په پیغام کې ویل شوی دی زموږ په هیواد کې ځوانان غوڅ اکثریت دی. ځوانان د ټولنې هماغه قشر دی چې د هیواد راتلونکی په هغو پورې اړه لري او کولی شي د هیواد په پرمختګ او انکشاف کې رغنده رول ولوبوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني هم په خپلو خبرو کې د ځوانانو رول ارزښتناک وباله. څرګنده یې کړه په تیرو کلونو کې د هیواد ځوانان د نورو هیوادونو د ځوانانو په پرتله په کمو امکاناتو ښه ځلېدلي دي، په تیره په ورزشي، علمي او فرهنګي برخو کې. په دې غونډه کې د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود هم ویناوې وکړې. ټاکل شوی دا د سرک د هنري کام پروګرام تر لسو ورځو پورې په بامیانو کې جوړ شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي معین سید مصدق خلیلی په وینا د سرک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیانو تر نمانځنی وروسته دا دی په بامیانو کې د سرک د فرهنګي کمپ د پروګرام نوبات را ورسېده چې ټاکل شوی ده تر لسو ورځو پورې جوړ شي او په دې جشن کې به د سرک له غړو هیوادونو هنرمندان ګډون وکړي. د زیاته کړه د سرک د هنري کمپ د پروګرام د جوړولو ترڅنګ به موږ په بامیانو کې د سرک د خوړو د فیستیوال او د وریښمو د لارو د فیستیوال پروګرامونه هم جوړوو. د سرک د هنري کمپ پروګرام به د روان کال د وږي د میاشتې په دوهمه نیټه جوړ شي او درې ورځې به دوام ولري.
دوه اونۍ لمخه د اردو او پښتو ژبې ځوان شاعر او نقاد دانیال تریر د سرطان د ناروغۍ له امله په حق ورسید. هر وخت دانیال په تند ځوانۍ کې په اردو شعر او نثر کې د نامه څښتن شو. د نقد په برخه کې پراخ کار وکړ، ګڼې مقالې او آثار یې خپاره کړل. تر اوسه یې د شعرونو څلور ټولګي او د نقد په اړه څو د نثر کتابونه چاپ شوي او یو شمېر یې ناچاپه دي. زموږ همکار بارکوال میاخیل د ارواښاد دانیال تریر د ژوند او هنري فعالیتونو په باره کې له کوټې رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
پنځه دېرش کلن دانیال تریر د یوې ادبي کورنۍ د ګلبڼ هغه ګل و چې په ډېرې کم عمرۍ کې یې د اردو ادبیاتو په بڼ کې د خپل فکر او تخیل بوټي راوټوکول او د شعر خوشبوي یې د هند او پاکستان په ادبي چاپېریال کې خپره سوه. دانیال تریر د شاعرۍ پیل شاوخوا اتلس کاله مخکې هغه وخت کړی و چې کورنۍ په اسلام آباد کې اوسېدله. د هلته د حلقه ارباب ذوق په نامه د اردو لیکوالو او شاعرانو په ادبي غونډو کې ګډون کاوه او په ډېر لږ وخت کې د خپل استعداد له برکته د اردو د سترو شاعرانو سترګې واوښته. کراچۍ میشته لیکوال او شاعر نور الاسلام سنگر وایي دانیال تریر د اردو ادب پر اسمان ځکه په لنډه موده کې وځلید چې وایي له معاصرو اردو شاعرانو یې ډېره جلا شاعري وکړه.
د دانیال تریر چې څنګه علمي کورنۍ وه هغه ته د مشر تره مایل صاحب او بیا د خپل پلار سید ګوهر او بیا د یاز غونتې دوست په شانتې تره ملګرتیا حاصله وه. نو د هغه په لاشعور کې د وړوکوالي نه داسې شیان وو. بیا د هر انسان یو نفسیاتي دغه هم وي چې زر د نورو نه بره لاړ شم، ځکه چې د غټې ونې لاندې وړوکې بوټي صحیح طریقې نشي کولی. نو ده ځان ته نورې لارې ټاکلې، بیا په مختلفو حوالو سره په نوښت یا د جدیدیت په حواله سره نوي کتابونه ولوستل. او چې انسان د خپل دایرې نه وځي نو دغه میدان د اردو ادب شو، په نړیوال ادب شو. په هغې کې بیا ستر ستر خلک دغه په نظر کې و چې زم د دې نه مخکې لاړ شم. د شاعري بالکل د زړه نه کوله چې یو قسم لزه یو فلسفیانه اندازه د ژوند په اړه سوچ وکم، او چې کوم سړی د ژوند سره د مینې په لحاظ په سوچا پښتنه جذبه د فکر په حواله د جذباتو نه پرته په فکري حواله په کائنات په اړه سوچ کوي، نو په هغه کې خامخا جدت راځي، هغه خلکو ته نوې نویات ښکاري. همدغه حواله یې وه چې دته زیات شهرت ملو شو، او علمی وجه هم دغه وه چې د کور په کتابونو کې شپه وه.
دانیال د پښتو او اردو ژبې د نومیالي شاعر سید ګوهر مشر زوی، د لیکوالو او شاعرانو رب نواز مایل او محمود ایاز وراره او د شاعر سویل جعفر خوریی و. محمود ایاز راته وایي چې په کورنۍ کې تل ادبي فضا د دې سبب سوی چې د کورنۍ ماشومان یې هم له ادب سره روښت سوي دي. وایي دانیال تریر هم په همدې ادبي بڼ کې راټوکېدلی او غوړېدلی ګل و، خو ډېر بې وخته ورژېد. دانیال تریر ته له خپل پلار هم غني کتاب کتابتون اروپا ته و خو خپله هم تر هر څه زیاتې پیسې پر کتابونو ورکولې.
ته یقین ومنه د یو نیم لک روپۍ کتابونه به دا اخیستي او ټول مطلب په نوي ادبي تیوریانې چې دي یا نوی تنقید چې دی د دغه په حواله چې څونې کار سوی دي په انګریزي کې په اردو کې چې څونې کتابونه ده ته په لاس ورلو دا د ګرد جمع که د له انګریزي م استفاده کولی شوه د دا انګریزي م ډېره ښه وه. دانیال لوی سړی و زه دا دعوه هم کوم هغه به اردودان په خپله دا ثابتوي چې په اردو کې یو ډېر لوی سړی پیدا شو او هغه دانیال تریر دی. دانیال تنقید یا ټول تنقیدی مکتبونه او د بستانونه دا یې عزم کړي وو په تنقیدي د بستانو یې سر خلاص وي د هغو په اصولو او دا خدمات په دا ناجوړي کې وویل چې زما تر ټولو لوی ارمان دا دی چې رولان بارت د ډتا فتر ولیکلی زه به د ری برتا فتر لیکم. هغه مصنف مړ کوي زه به مصنف بیرته راژوندی کوم او داسې به یې راژوندی کوم چې بیا به هیڅوک نشي مړ کولی. دانیال ډیر څه کول غوښت بهرحال ژوند وفانه ورسره وکړه.
دانیال تریر د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر تر مړینې وروسته په 2010 میلادي کال کې پښتو شاعري پیل کړه او په دې وروستیو کلونو کې په پښتو نثر لیکلو هم پیل کړی و. لیکوال او شاعر نورالاسلام سنګر وایي دانیال تریر د پښتو شاعري ته ده هڅولی و.
د ده پښتو شاعري ته په راوړولو کې زه خپل لاس ګڼم ځکه چې ما وایي چې بی زموږ خوږ وطن افغانستان زموږ د خپله پښتنه خاوره ته زموږ د خپلې ژبې پیغمبران پکار دي چې ته کومې خبرې اردووالو ته کوي په هغې کې نورم ډیر خلک شته دی چې ته دومره پوهه سړی دومره زیات په تنقید او په شاعرۍ پوهه یې او زموږ یو قسم روایتي کلچر دی هم هغه شان روایتي شاعري ده پکې دنیا ته موږ ته خوند نه راکوي ولې چې موږ نورې ژبو کې عالمي ادب هم لوستی دی. نو په دغې حواله سره د ده پښتو شاعري بالکل د روایت نه جدا ده د جدیدیت تر سرحدونو پورې تللې. زه وایم چې په انګریزي کې د جان کیټس کار و په ځوانۍ کې تللې و خو شاعري نن هم خلک چې کوم دینو په ډېر ویاړه په ډېر دغه کوي چې د سوچه جذبې سره راوتلي شیانو. نو دغسې د ده د پښتو مجموعه انشاءالله تعالی صحیفې د اوبو به په پښتو ادب کې یو ګټوره او نوې اضافه وي چې په نوي کل کې به بیا یو د پښتو شاعرۍ یو نوی رجحان پیدا شي.
دانیال تریر د لسو کلونو ترمنځ پر لپسې اووه کتابونه چاپ کړل چې لومړی د اردو شعرونو ټولګه عادي اتما یا نیمګړې اروا، دویمه ټولګه یې معنی فانی، دریمه ټولګه یې خواب کم خواب او څلورمه یې اوږده منظومه خدا میری نظم کیوں پڑھیگا یا خدای به زما نظم ولې لولې نومیږي. همدارنګه یې په نثر کې هم څلور کتابونه چاپ دي چې لومړی یې د بلوچستان پر بېلابېلو شاعرانو د تنقیدي مقالو ټولګه بلوچستاني شعریات کې تلاش لومړی ټوک چاپ دی او دویم ټوک ناچاپه دی. دویم یې معاصر تیوري او تعیون قدر په نوم د مقالو ټولګه او دریم یې د جدیدیت مابعد جدیدیت او غالب په نوم د اردو پر نومیالي شاعر میرزا اسدالله خان غالب باندې لیکل سوی کتاب دی. همدارنګه یې د پښتو شعرونو ټولګه هم ناچاپ پرته ده چې صحیفې د اوبو نومیږي. د مهرنامه په نامه یې په اردو ژبه یوه مجله هم پیل کړې وه چې یوازې یوه ګڼه یې خپره سوې ده. محمود ایاز یې د پښتو شعر او نثر د لیکلو په اړه وایي
د ده پښتو شعري مجموعه مکمله ده. د پښتو شاعري هم ډېره مختلفه کړي ده. اوس په د پښتو شاعري باندې ده د تنقید یو اصول راواخیستی په هغې کې د دا ځای ښه شاعران د هغه یو یو شعر یې راواخیستی بیا یې هغه وڅېړلی چې مثال له دغه مکتبه ځاخه پښتو شعر ډېره استفاده کړې ده خو مطلب دون عشق او له ادبه سره یعنې د لیونتوب تر حده مینه تقریبا ما په چا کې نه ده لیدلې.
دانیال په اردو ادبیاتو کې ماسټري کړې وه او د بلوچستان پوهنتون د اردو ادبیاتو په څانګه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوله. د دانیال تریر اصل نوم مسعود دانیال و چې د 1980 میلادي کال د فبروري پر 23 په لورلایي یا بوري سیمه کې زو کړی و خو لا د ژوند 33 پسرلی ورباندې نه و راغلی چې د سرطان د وژونکې ناروغۍ خزانې د ځوانۍ پاڼه ورژوله. دوه کاله د ناروغۍ پر بستر پرېوت خو اخر یې قلم له ګوتو ولوید او د تېرې جولای د میاشتې پر 31 نېټه یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د کوټې ښار په منځ کې د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سو. دانیال درې کاله مخکې واده کړی و چې دوه اولادونه یوه لور یو زوی او مېرمن یې تر شا پرېښول.
ستا د بدن په اور ویلېږمه نږدې مه راځه، ستا د بدن په اور ویلېږمه نږدې مه راځه، زه نن له ځان سره ویدېږمه نږدې مه راځه. ته که سایه که همسایه یې ته دیب کاسیب، ته که سایه که همسایه یې ته دیب کاسیب شپه ده تیاره ده زویری جمانیز ده مرزا بدن سراغ جوڑوم بر لکه مشل یو سراغ هوا تا مخ مخ دری جما نزده مرزا یو هم دکار عبارت ندی لیک زما پا وجود زلک و روست کاغذ رزی جما نزده مرزا یتر بخمل هم برشمین بدن لرون که جنی زستا پا لمس بندی خوژه جما نزده مرزا بخت پا ما باندی مخی زل چواتو سرا وقت لشپام که و تیری جمع نزده مرزا مرگ پس روز در بومی موی رو نوی ریجم زدر روانیم در رسی جمع نزده مرزا
په پیښور کې د اتلان کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلي باز محمد عابد له مشال رادیو سره د شویو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې شل اتلان پکې معرفي شوي دي. په همدې باره کې زموږ همکار ذبیح‌الله شفق له پیښوره رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیو خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د دې ایالت له بېلابېلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سې شنبې په ورځ د پېښور په پرېس کلب کې جوړه شوې وه د خیبر پښتونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو لیکوالو شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل واره د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیوي خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی چې د لروبر پښتني سیمې شاوخوا شل نومو ته شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند، فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري ځینې وانه وري، بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی، نو که چاته یو وخت میلاو نه شي نو چې ریډیو وانه وري نو دې ته بیا نه شي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو وارې بیا دی واوري. نو مونږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راول، ځکه چې همدغه شیان دي داخلك سبام کته شي، داخلك بل ورزم کته شي، نو دا مون تاریخ دا مون په یو طریقې سره محفوظ کو او د دین ورستو به هم زمون سره داسې نوري خبرونه هم شته چې په هغه کې مون هم دغه سي یو هڅو.
لیکوالو شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی د مشال رادیو د هڅو ستایله او دا کتاب یې د نوې کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمند ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسم کار دی چې دا کار په کار د غټي غټي اکیډمیو کې چې سیړنه کوي، خو دا کار مشال رادیو ډېر په خپل ډول کړی دی او زدا ګڼما چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل دغه سي په کار داده چې دا هم دغه سي دی خور کې او سوسو جلد راشید دینا پس نور کتابونه چاپ شي او په دې کې چې کوم معیار ساتل شوی دی په کار داده چې هم دغه سي د دې معیار خیالو ساتلی شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخې ته راشي.
د عوامي نېشنل ګوند جکپوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخواني وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي، نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنګ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یوه ژبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر مضبوط. دا چې دا ډېر لوی ظلم شوی دی، دا ریاستي ظلم شوی دی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چی دی، د دې وطن اولس چی دی، د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی. دا چې کوم کوشش وي دا ډېر لازمی کوشش دی، دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې موږ کوم رستیال دی غیلم پکار دی. که دور موږ وکړو چې د خپل بچی خپل اولس د دې خپل اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلتور نه خبر کو، زه دا غنم چې بیا دلته دا چې سدی دا بنی.
د پښتو ژبې نموتی لیکوالو څېړونکي ډاکټر مهاجر خیشکی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی که نه وایي.
د کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي. تاسو چې کوم خبرو نه ټول سرسري او سطحي کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دی سره لږ نقصان مون دی خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي ځکه چې په یورپ کې کتاب د درس لپاره چلته سوشل میډیا ډېر
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
افغان سندرغاړي نغمه وایي ډیر خلک داسې فکر کوي چې ګواکې زه یوازې مستې سندرې بولم، حال دا چې زه غزلې هم وایم. زموږ همکار احمد تکل نغمه د نوي هنري فعالیتونو په اړه پوښتلي. نوموړي وایي
زه خو اول مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د راډیو ډیر په مینه اورم. نو د لدې طریقې خپل سلامونه، احترامات او نیکی هیلې خپل ټول مینوال ته، ټول افغانانو ته چې دا راډیو هر چیرې اوري د زړه له کومې وړاندې کوم.
مننه. راته ووایې چې وروستي هنري آثار مو څه دي، څه مو برابر کړي دي د اوریدونکو لپاره چې نوي دي؟
په دې اخر وختو کې ما یو څو سندرې ثبت کړې دي چې ډېر البته ډېر زحمت مې پیسې دی. یوه سندره چې د پیر محمد کاروان شعر دی، کمپوزر راته شفیق جان مرید جوړ کړی دی او ډېر په مینه.
شفیق جان مرید ستاسو زوم؟
بله بله، زما زوم. خدا مخکې له دېنه چې زما زوم سي دا سندره راته جوړه کړه او په دغه یوه کمپوز زما لور رانه واخیستله. نو دغه کمپوز چون شعر ډېر قوي شعر و، ډېر ښایسته شعر و، او شفیق جان هم ډېر په کمپوزو کې ډېر زحمت ایستی، نه نو ما وغوښتله چې د دې شعر کمپوز ماته شفیق مرید جوړ کړي. جوړه کړې ده، متاه کلیپ شوی نه دی. کلیپ چون په افغانستان کې حالات داسې ده چې نسمه کولای چې داسې یو ځای ورته پیدا کړم چې هلته امنی او په آرام اعصاب ولاړ سو زه دا کلیپ جوړ کړم. زه باید یو ډېر ښایسته ځای د افغانستان باید مختلفو ولایاتو ته ولاړ سم، مګم دا امکانات مشکله ده، خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې د سندره زه کلیپ کړم.
او نوري سندرې تازه؟
نوري سندرې مې هم جوړې کړې دي. یو البم مې د غزل فلحال تر کار لاندې دی چې ټول غزل ده، ټول غزل دی، ځکه چې ډېر خلک داسې فکر کاوه چې نغمه بس دغه سندرې و چاربیتې و مصرې و دا مسمس شیان وایي. نو دا ځل مې تصمیم ونیوئ چې یو البم ټول غزل ووایم. او یو بله سندره مې هم د رحمت شاه سایل صاحب شعر دی چې ما نه دې زما موټی کړې پرې ټوپکه مات شي، او وړاندې کړو پښتونه انغارې ټوپکه مات شي. نو دا یو ټوپک سندره ده چې مونږ پښتانه همیشه ټوپک په لاس نیولی، او د قلم او د تعلیم او دغه نه پس پاتې یو. نو زه غواړم چې د ټوپک نه د نفرت په اظهار دا سندره خپل پښتنو ته ډالۍ کوم، او کلیپ سندره تیاره ده، کلیپ نه د جوړ سوی. نو کوشش کوم چې په دې باندې هم کار وکم. نو دغه سي نور ډیر سندرې مې هم جوړې کړې.
دا سندره چې اوس تاسو یادونه وکړه د سایل صاحب شعر، او له دې مخکې یوه بله د ماشومان لپاره چې له جنګونو نه په جنګونو کې وژل کېږي افغان ماشومان، دی ته سندره، او څو نورې سندرې هم د ټوپک او د جګړې په وړاندې تاسو خپل آواز اوچت کړی. دا لکه یو منظم کمپین یا لکه یوه لړۍ ده، او تاسو دې نتیجې ته رسیدلي چې ستاسو آواز یو ځای نیسي، او که تصادفاً د هنري کارونو په ډله کې درغلي؟
نه تکل صاحب، داسې ده چې یوه سندره یا یوه خبره دومره زور لري لکه یو بم یا ټوم، یعنی په خلکو باندې. دا زما دغه ده، زه خپله کوشش کوم چې خپل خلکو ته پیغام دا مسیج داسې شعرونه ووایم چې په هغه کې د صلح، آشتی، د تعلیم، تربیه، یعنی د یو مثبت پیغامونه ولري. نو زه ډېر کوشش کوم چې خپل هغه هیوادوالو ته یا هغه خلکو ته چې ټوپک په لاس کې نیسي یا مکتبونه ورانوي یا جنګونه کوي، ځکه چې دا ژوند خو زمونږ کم د محبت دپاره هم دی. وای حیران یم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه.
او دا ژوند خو په همدې جګړو کې تیر شو.
او دا متاسفانه زه هم ډېره زیاته خفه یم. زما ځواني، زما ماشومتوب چې زما په یادېږي هم په دې جګړو کې تیر شو، خو بیا هم امید شته مونږ نورو دپاره لاره پرانیزو، نورو دپاره کار کوو. امید ده چې په آینده کې زموږ ماشومان ماشومان زما ګلالي ماشومان د ټوپک په ځای یا هغه څوک چې مکتبونه سوځي د هغه په ځای زموږ ماشومان ته ګلونه ورکي، زموږ ماشومان ته قلمونه ورکي، او ټوپک نور نه وي، جنگ نور نه وي. نو په دغه امید باندې مونږ خپل ږغ اوچتو.
هغه نغمه چې کلونه کلونه مخکې ما لیدلې وه د رابع بلخي د لیسې یو زده کوونکي چې حتی د تعلیم په وخت کې هم د شاید میلیونونه نو سلګونه زره مینوال یې درلودل، تر نن ورځې چې د ټول هیواد په کچه او حتی د سیمې په کچه مشهوره او نامتو ده. څه فرق پکې وینئ تاسو؟ څه بدلون پکې راغلی؟
ولا بدلون خو ډیر زیات پکې وینم، ځکه چې هغه وخت زما هنر زما د هنر دغه دومره پوخ شوی نه و، ما تجربه هم ډیره زیاته نه درلوده.
له شخصي نظره په تاسو کې څه بدلون راغلی؟
په ما کې هم دا بدلون راغلی دی چې زه ډیر پشتي کار لرم او ډیر زیات د خپل هنر سره نورم زما مینه زیاته سوې ده، او نورم ما کې دا جذبات پیدا شوي دي چې زه خپل هنر ته او خپل ژبې ته او خپل د پښتو ثقافت ته نورم زیات کوشش وکم او کار وکم.
یوه موضوع چې اوس ستاسو په باب ډیر یادیږي، ستاسو د خیریه فعالیتونو یوه برخه هم ده، شاید په رادیوګانو کې، په ټلویزیونونو کې، په نورو رسنیو کې ستاسو د هنري کارونو په باب ډیرې زیاتې خبرې شوي وي. په دې برخه کې شاید کمې خبرې شوي وي، غواړو تاسو نه یې واورو چې پروګرام څه دی او څه غواړئ.
بلې تکل صاحب، ما هم که څه هم ما خو تاسو ته معلومه ده، زما دوستان ته معلومه ده چې زه خپله یو ډیره خیر پسنده ښځه یم. ډیر زیات هر وخت زما ارزو دا ده چې زما ته خیر لاس خلکو ته ورسیږي. نو مخکې مې شخصي کومکونه خلکو سره ډیر زیات کاوله خپل وس توانه پوري، مګر ما اوس مې وغوښتله چې دغه خیریه مؤسسه زغه ټکمه، یعنی پس د دنیا په سطحه یې جوړه کمه چې ما سره زما وطنوال زما مینوال کومک وکي، او زه وشم کولای چې خپل بې وزل وطنوالو ته، خپل ثقافت ته، ماشومانو ته، ښځو ته، بې وزلو ښځو ته چې د تعلیم تربیې نه وروسته پاته دي او ظلمونه ورباندې کیږي او دوی څه نه لري، نو زه غواړم چې په نور که د هنر لاره مې هم تعقیبوم، خو د دې سره سره زه غواړم چې د خپل خیریه بنسټ تعداد مې ایښی دی. نو د دوستانو په همکاري امید ده چې انشاءالله کامیابه بسم، او ما سره بس کومکونه وشي چې زه اوشم کولی وجدانن، چې زه دغه زما یګانه ارمان دی چې خیر می خلکو ته ورسیږي، او دغه مؤسسه اوس دغه بنسټ ما جوړه کړې ده. نو په دې کې ما مخکې تاسو ته وویل چې د ماشومانو تعلیم تربیه نه نیولې بیا زموږ د پښتو د ثقافت پورې چې نن په زوال کې ده همکاري زه وکم.
دا مرستې به له خاصې ډلې د خلکو سره، مثلا میرمنو سره کیږي او که به له هر چا سره چې اړ وي؟
نه، د هر چا سره چې اړ وي، حتی که څوک د خپل وطن نه بې ځایه شوي وي، کورونه ونه لري، چې څومره مو چې هر چېرته وي، که په پاکستان کې وي، په هر ځای کې چې زموږ لاس رسیږي مونږ دا کومکونه کوو، خو خصوصا د ښځو دپاره توجه مې ښځو دپاره ډېره زیاته ده.
بله، نغمه شاعره هم ده. یو څه خو ستاسو د شعرونو په باب هم راته ووایئ، چې ستاسو ځینې شعرونه مونږ یوازې د سندرو په چوکاټ کې لیدلې، غیر له سندرو نوره شاعري هم کوي؟
بله، او کله چې زه وزګاره سم نو بس قلم راواخلم او خپل دردونه د قلم په ژبه کله کله ځان سره لیکم، او اجده مه مال چې دا هم کېدای سي د خلکو دپاره یو زما د مرګ نه وروسته یو یادګار چې دا کتاب می راواخلي، وی وایي چې نغمه یوازې هنرمنده نه وه، دومره دردونه او دومره احساس درلودی د خلکو د وطن په باره کې. مګر ما یو کتاب چې د ماتې اینداری په نامه جوړه سوې وه، ډېر موده وسوله، او یو هغه هم غزل دی، او یو نوی ټولګه مې هم اوس تر لاس لاندې ده. متاسفانه چې وخت ورته نه لرم، هر څه تکمیل شوی ده، صرف بس چاپ ته آماده ده. انشاءالله بس په دې سه کالینو تصمیم لرم چې هغه هم راوباسم، چې په هغه کې ټول غزل دی.
اوس ته یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
ویرونکی بلا. ډېره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په اورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده او په دره کې ولاړه جونګړیه چې بام یې له لوښو او وښو پوښلی و داسې رېږدوله لکه سړی تبې نیولی بنیادم چې ریګ اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړې په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویریدلی؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویریږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډیر ویریږې؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بنیادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېدم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. د خدای کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپوږمۍ کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زنو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبی دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبی کلمه پخوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. ده ته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبی بلا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبی ډیر ویریږي د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبی کلمه یې غوږونو ته څوبی ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبی ونه پیژاند. دې ناپیژاندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه، تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګ واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیغ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبی همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیک سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسید. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده، د څوبي له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبي ناشنا بلا له ځانه لرې شوی ولیده، نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه، راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې او ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل، سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوري. چې کله ډاډه شو د چینې په خوا وخوځېد، د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی، ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبي نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، ویې ویل، زه د ځنګل پاچا یم، په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی، ته راځه ځای راوښیه چې ورسره معلومه یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته را رسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل، پړانګ لالا، که دی خواهی زبا هم در سر لارشم زک از ما زین چلو نزده دی گوندی پا کار دی راشی پرانگ بیزو تا اجازه ور کرا چه دو دوی ملگرتی آو کری لیو چه مزل و روز تا دوی دری وارا حقی ونی تا ورسی دل چه هوری ناشنا بلا لیو بیل شوی و پرانگ او لیو شاوخا وقتل بلای ونی لیگا بیزو وویل که دیشی تر ونلاندی پا دی سوره کیوی زبلا کهی ورزوارند کرم پا تبای ولگوام بیزو لکهی تکی توری سوری تا ورزوارند کرم وی خوزاولا غله سوری تا للوی دو روز تا دیر کوخخ کرده و چی روزی خورا و تلای نشوی اوز چی ده بیزو لکهی ولی ده پا دوارو لسونه تین گوانی ولا بیزو وویری دلا پا طول قوات سره چی غاو مند کرم او ورسره غله سوری رو بود پرنگ وغرم بیده خوغرم بحاری لویری و لیو چه حسی هم ویریده ریگ بخیست او دیر با دیو انگولن ده بیزو سویو چی غو ده پرنگ رم بحار او دیلیو انگولا چه دغله لبغارو سر یوزشول پاس به هوا که مرغی او لنده پزمکه که کخی هم ویریده لی هرچا پای ولور منده وخسته غله هم دو پیخ پلی گری دو پردهی لزنگل زان را ویست دغه وقت باران داری دلی او ریزی خبری شوی وی سپینی سپوگمهی پا غره پا سما پلوشی خیندلی پا درکی پا یوازی والار جنگره کی پلار مور اوزوی تر تو دو برستون لاندی قرار ویدو
تیره یک شنبه ده اطلاعات کلتور وزارت ده غندو پا تالار کی ده میماران وطن کتاب مخکته نوشوه ده کتاب خاغل شا محمود میاخیل او چیرنوال عبدالقیوم مشوانی لیکلی او د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ خبر کړای دی د غونډې او کتاب په اړه نور معلومات مسوده نیازی راکوي
کتاب 250 مخونه لري چې وویشتنه هغه افغانان چې په تیر وختونو کې خلکو ته خدمت کړی دی معرفي شوی دی د کتاب د لیکوالانو په وینا دا کتاب لومړی ګام دی او دوی به په راتلونکي کې دا لړۍ جاری ساتي او د وطن نور معماران به هم معرفي کوي د غونډې په پیل کې پروفیسور علي احمد جلالي خبرې وکړې او د کتاب چاپ یې ګټور وباله
مننه کوم د یاخیل صاحب چې زه یې د غونډې ته راغلم او د یو مهم کتاب په اړه کې ما نه غوښتل چې تاسو خبرې وکړئ دا کتاب چې فعلا 15 کسان پکې معرفي شوي دي هیله لرم چې او لومړی قدم ډېر زیات کسان شته چې اوس ژوندي دي او په افغانستان کې د دې وطن د آبادۍ ده ډېرې ګمنام سپایان دي او هیله لرم چې په آینده کې دروغوی ټول قدر ادا شي او داس وخت راشي چې یاخیل صاحب او مشوانی صاحب چې دا کتاب یې تدوین کړی دی د نورو په مرسته او د محترم جهاني صاحب په مرسته چې اوس د کتابو برنګوزیر دی یو داسې یو کتاب جوړ شي چې دغه ټولته د افغانستان خلک چې په دې وطن کې خدمت کړی دی یو مجموعې باید خپلې چاپ شي او قبول شي دا کتاب یو لومړنی قدم بود چې امید دی چې نور قدمونه به ورسره واخیستل شي زه په دې هم یقین لرم چې هر انسان کامل نه دی نه دغه اشخاص چې په دې کتاب کې راغلي دي او نه هغه نور چې وروسته دې راځي دي هغه به هم نیمګړتیاوې هم لري مګر ډېر لاسته راوړنې هم
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګند کړ چې افغانستان ډیر معماران لري او باید داسې ډیر کتابونه ولیکل شي د خاغلی جهانی په وینا د لیکوالانو دوه مهم معماران هیر شوې دي
د هر کتاب په اړه چې خامخای دی او چې زه به خامخاو وایم چې د دې کتاب څخه فارسی وی دی او دې نه ده چې لیکوال څه وایي چې ما په نار هر څوک نه ستاسو سره وسته مثلا حبیبی صاحب مرحوم یعنی یو غر دا غرض خو یې نوا صاحب د تهدیر د نوایو کسان څه وو سره غر بدلې په هر صورت اوس د کتاب دواړو لیکوالانو ته مبارکي وایم خدای دې د نورو دغه غرض شوکرو ماسو قدرت ورکړي
په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر خاغلی اسدالله غزنفر دا کتاب داسې تاریخ وباله چې ماضی ته کتنه کوي خو ډیر داسې څه هم رازده کوي چې اوس مو په درد لګیږي خاغلی غزنفر د دې لړۍ د دوام په صورت کې د څو ټکو یادونه وکړه چې په اوسني کتاب کې توجه نه ده ورته شوې
دا کتاب لږې خوا له تاریخ سره تعلق لري ځکه چې د بشر د تېرو وختونو بنسټي معلومات په هر حال د تاریخ برخه ده. له بلې خوا له جغرافي سره تعلق لري د وګړو د ژوند بنسټي معلومات د جغرافي د کورنۍ لیکنې دي. د جغرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې دا سلسله ادامه پیدا کوي او بوته توجه سړی د بشي فرصت په دې کتاب کې معرفي کېږي. پوهان ډاکټر غلام صدیق محبي دغه سړی چې دنیا ته راغی نه پوهان وو نه ډاکټر وو نه محبي وو غلام صدیق به هم نه وو باور ورسه تر وروسته سړی زما په خیال دي بیوګرافي لیکوال یو شخصیت د ودې د تکامل او هغه ژوند چې څنګه پیل کړی ده هغه سترګو ته درېږي ورنه ور څو کامل نه وي او د بیوګرافي هغه وخت ښه زده کړه کېږي چې موږ دې انسان وده ووینو دی څنګه نه پوهېدو دی څنګه کوم شو دی څنګه تجربه نه لرل او دی څنګه تجربه حاصله کړه. دغه تحول لوستونکي ته ډېر څه زده کوي. داسې کتابونه دغه شي ته ډېر ضرورت لري. زما په خیال چې وده محسوسه دي بل لکه څنګه چې کتاب بې اوبو نشو پېژندلی دغه راز انسان هم بې ټولنې او بې چاپېریاله نشو پېژندلی. هېڅ کرکټر هېڅ انسان هېڅ بني ادم هېڅ شخصیت بې هغې ټولنې نشو پېژندلی. دای په یو ټولنه کې اوسي مشکلات لري او د هغو مشکلاتو او د هغو امتیازونو یا د هغو پرابلمونو په رڼا کې د دې حقیقي شخصیت درک کولی شو. ډاکټر صاحب جلالي د استاد حبیبي قصه وکړه چې ویلي چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې د سپوږمۍ رڼا ته موږ سبق وایو. ویلي چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې په یو کتاب پسې به مو غورو چې شهرانو هرات ته سفرونه کول. دا د هغې زمانې خصوصیت دی. هغه زمانه کې وپېژنو بیا استاد حبیبي ښه پېژندلی شو. نو کرکټر بې چاپېریاله پېژندل هم ډېر زیات ګټه نه لري. ګټه لري خو هومره ګټه نه لري. په بیوګرافي کې دې شي ته هم توجه پکار ده. البته په بیوګرافي کې یو بل شي ته هم توجه پکار ده چې یو څه تصویري دي. فرضاً د یو چا په مکالمه پیل شي، فرضاً پیل د یو چا په یوه پېښه پیل شي، له مرګه یې پیل شي، داسې سړي داسې وي چې په فلاني کال پیدا شو، فلاني کال مکتب ته لاړ او فلاني کال یې رتبه وکړه، دا بیا هغه سوانۍ ورته ډېره ورته کېږي، هغه هنري کیفیت یې کمېږي. زه امید لرم چې دغه سلسله به ادامه لري. لکه څنګه چې وزیر صاحب جهاني وفرمایل چې په دې کتاب کې 15 کسان دي او دي کې باید نور هم وایي. له ښاغلي میاخیله له ښاغلي مشواني زما غوښتنه دا ده چې دې لړۍ ته ادامه ورکړي او دا سلسله وغځوي. د موږ خلک دغسې کتابونو ته ضرورت لري. او په اخر کې به یوه خبره وکړم. دغه کتاب چې ما ولیو لاس په بلیټ ستړی شو بېګا دا کاغذ یې ډېر دروند و. زه خو چې کاغذ نشته پکې ډېره ترجیح ورکوم. که کاغذ نشته پکې زر ټوکنې 2000 ټوکنې چاپ چې خلک به د هغې استفاده ځینې وکړي. او بل ځینې عکسونه یې شرطه لرله ځینو نه لرله. بیشتر عکسونه هم زما زړه تنګوي ځکه چې بسړی نه پوهېږي چې دا څه شی دی. دا پل په کوم ځای کې دی؟ دغه سړی چې دلته ولاړ دی څوک دی؟ زما په خیال کې دغه شي ته هم توجه وشي. بیا هم دوی ته مبارکي ورکوم.
عمان په دې باره کې د کتاب له یو تن لیکوال ښاغلي شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې ده. ښاغلی میاخیل راته وایي چې څنګه یې د داسې کتاب له لیکلو سره علاقه پیدا شوه.
دا کتاب تقریبا په درې خاصو موخو په خاطر باندې موږ لیکلی دی او دا معلومات موږ راټول کړي دي. اول دا ده چې دغه شپږ دېرش کلونه جنګونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه دی شوی او زیاتره زموږ ځوانان یا نوی نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیچا خدمت نه کړی او د دې وطن تاداب په تخریب ایښودل شوی دی. نو ځکه دا جنګونه روان دي او دا مشکلات دي. نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکي آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول یې لوبولی دی په تیرو د ظاهر خان یا داود خان په وخت کې په طور مثال مزار ته چې لاړ شي پرماش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته ایښودی دی په هغه وخت کې، یا هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادی، که خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادی، که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرځیزي خلک یادی. همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې، نو د دېو د کارنامو د دېو د ژوند لیک او د دېو د کارونو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده. نو دا خو یو هدف شو چې ځوان نسل ته وښیو چې نه د وطن کې هغه چا چې ښه کار کړی دی اوس هم خلک یادی. دویمه برخه دا ده چې اوسني خلکو دپاره دا یو پیغام ورکوي څوک چې په دولت کې کار کوي، ځکه یو بل منفي دغه دا ده چې څوک په دولت کې کار کوي نو داسې ښکاري لکه چې ټول بد کسان دي یا په اصلاح په خیانت او په فساد او په دې شیانو کې سره اخته دي. نو داسې نه ده. په هر گروپ ډله کې خو خراب شته ده. نو چا چې ښه کار کړی ده هغه وسم یادیږي، او چا چې بد کار کړی ده هغه وسم خلک هغه غندنه کوي. نو وسنی دولتي چارواکو ته به هم یو پیغام شي که دوی ښه کار وکړي په آینده کې بیا خلک یاد کړي، او که بد کار یې وکړه خلک بیا په آینده کې په بد باندې یادوي. او درېیمه غټه موخه دا ده چې دغه کسان اکثریت یې ګمنام دي، یعنی په دې معنی چې د دوی یادونه نه ده شوې. نو موږ د دوی په حق به موږ هم ادا کړی وي، چا چې خدمت کړی د هغې حق ادا شي. یو بله خبره دا ده چې موږ په سیاسي مسایل باندې دې کې بحث نه کړی. هر سړی چې کار کوي یو څه اشتباګانې به هم کوي، نو موږ په اشتباګانو باندې ډېر بحث نه کړی، بلکې هغه تعمیري شیانو باندې ډېر زیات بحث کړی دی او فوکس هم په هغې باندې کړی دی.
مجموع په دې کتاب کې څو کسان معرفي شوي دي؟
فعلا 8 کسه په دې کتاب کې معرفي شوي دي، او دا په پښتو او دری ژبه دواړو باندې ترجمه شوی ده. 2000 کاپي مو په پښتو او دری ژبه، 2000 پښتو 2000 په دری ژبه باندې، او دا یو سلسله ده. نور ډیر کسان هم پاتې دي، ځکه چې ټول په یو وخت کې نه کیږي. د دې کسانو باره کې معلومات راټولول لږ سخت کارو، ولایاتو ته سفرې شوي دي، خلکو سره مصاحبې شوي دي، د دې د کورنۍ سره تماس نیول شوی دی که څه مواد دغه لري. نو زه فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې به دا اوله مجموعي تذکره وي چې د ډیرو کسانو کړنې او د هغې په کارونو باندې راټول شوي وي.
یوازې مشوانای صاحب در سره همکار و که نور کسان هم؟
نو اصلي خو فکر زما و په هغه وخت کې، ځکه چې یو وخت کې هم ما په حکومت کې کار کړی، کوم وخت کې زموږ پلار په حکومت کې و، نو ولایت ته موږ ډېر تللیو، کسانو سره هم کتلی دي. نو زیاتره د ښو کسانو نومونه به یادېدل. نو ما هغه مفکوره ما سره و، بیا مشوانای صاحب سره دا خبره ما مطرح کړه چې لږ وخت هم غواړي، کار هم غواړي. نو بیا ما هغې دغه کړل، او نور کسان هم ولایتو ته سفر کړی دی، او مصاحبو په دې شانو کې مختلفو کسانو موږ سره کومک کړی دی په دې باره کې.
یو جالب څه چې تاسو ته پخپله په دې کتاب کې جالب وو، یا د یو چا کار ډېر جالب وو په همدغه 8 کسانو کې چې تاسو معرفي کړي دي، کېدای سي په لنډو هغه راته ووایي؟
نو د هر چا کار په خپل ځای کې جالب دی. فرضاً د غلام رسول پرماچ کومه طرحه چې درلوده هغه وخت کې چې دا د مزار ښار څنګه جوړ شي، دغه د روزې مبارکې سره او جمعاتې جوړ که، بیا غوښتي چې یو غټه حلقه د ښار هلته وي، بیا یو منزل وي، د هغې تر شا بیا سرک وي، بیا دویم منزل وي، یعنی لکه دا د روزه ته د سټېډیم غوندې وګوري. یعنی دا یو فکر هغې سره که ته خوست ته لاړ شې، فیض محمد خان چې کوم نقشه چول ده په خوست کې یې کړې ده 80 کاله مخکې، نو سړی ورته اوس هم په تعجب پاتې کېږي چې دوی څومره ښه فکرونه درلودل او څنګه دا کار کړی دی. او جالبه دغه دا ده چې دا په هغه هېوادونو کې چې انګلستان نفوذ درلوده یا دغه وو، لکه پاکستان، هند، نور، هلته دا موټرې په چپ لاس ځي، مګر په افغانستان کې په ښي لاس ځي. د دې عامل غلام محمد فرهاد و په هغه وخت کې چې کله دا ښاروالو دغه یو دغه جوړ کړ. نو ډېر داسې شیان شته دي دلچسپه دلچسپه.
فرهاد صاحب به هم خامخا معرفي شوی په دې کتاب؟
هو، دې کې معرفي شوی دی.
تاسو ویل چې دا کتاب ادامه لري، یعنې نورو ټوکونو ته هم په نیت کې؟
هو، زموږ ځکه چې ډېر کسان اوس هم د موږ نه پاتې دي، یعنې هر کتاب چې ته دغه کې مکمل نه وي، که دې پسې ګرځې چې کتاب هیڅ نقص ونه لري او هر څه پکې محتوا شي، نو ته به هیڅ شی چاپ نه کې. نو په دې خاطر باندې اوس هم ما یو لست تقریبا ما سره اوس هم شته د ډېرو کسانو چې پاتې دي، او غواړم چې همدا ته دوام ورکړم. خدای دې وکړي چې دویم ټوک دریم ټوک همدغسې راوځي، او دا به هغه کسان کېدای شي چې یو وخت کې داسې کتاب هم ولیکل شي، تخریبکاران وطن هم. ډېره مننه.
زهرو تک خو بی خمان تیری بی دردن تیری بی دلداران تیری تاشوند لزهرو تک
ناست نیم چه پاس مس ولان نیم چه کینم ناست نیم چه پاس مس ولان نیم چه کینم تا وقت روان دے والے او انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی تا جوند لزہرو ڈک